السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دو خپرونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سر منشي انتونیو ګوترش او ځل بیا له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی دی. ښاغلی ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو کې بندیانې دي. ښاغلی ګوترش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینې محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما باهوس روسي سفر ته په اشاره ویلي چې دوی دا سفر په ستونزمنو شرایطو کې کړی او دا له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د منظمو اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د هغوی پوهنتونونه یې وربند کړل. د طالبانو دا او نور اقدامات په ظاهره هغه عوامل دي چې تر اوسه د دوی حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو بیا تر دې وړاندې له ښځو سره د ناوړه چلند تورونه یا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړل شوي دي. راپورونه وایي چې په خوست کې افغان خبریال قدرت الله ترار د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې چې بیګاه پور شو په خوست کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې له دریو میاشتو بند وروسته د ترار د خوشې کېدو په اړه دوی خبر شوي، خو نوموړی د ځینو ملاحظاتو له کبله نه غواړي چې د خوشې کېدو خبرې رسنیز شي. قدرت الله ترار د زرغون تلویزیون خبریال دی چې د لړم په شلمه د طالبانو لخوا ونیول شو او وروسته پلازمینې کابل ته انتقال شو. د طالبانو حکومت نه د هغه د نیولو په اړه څه ویلي وو او نه یې اوس د هغه د خوشې کېدو په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي ترار د خوشې کېدو هرکلی کړی، خو په عین حال کې طالبانو له حکومت غوښتي چې دوه نور خبریالان خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی هم له بنده خوشې کړي. پر هر په ننګرهار کې د همیشه بهار ټلویزیون خبریال و چې د مرغومي په 19مه د جلال آباد څخه کابل ته وغوښتل او توقیف شو. افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د مرغومي په 19مه په کابل کې ونیول شو. طالبانو د دواړو خبریالانو د برخلیک په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله له پاکستان سره د روانې لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د روانې مارچ میاشتې په 24مه، 26مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجې ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اوریزې لوبې وکړي. د ملي لوبډلې مرستیال روزونکی رئیس خان احمدزی وایي
شارجه ودل کې چې موږ کوم دغه تمرینات پوره پوره مده یو ان شاء الله او کوشش مو دغه چې د غرارون سری ته پاره او هر اړخ چې موږ په پیډو چې کوم ځکه کومه دغه سره پوره کو او یو بهترین سیریز له پاکستان سره سره.
په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د لوبلړۍ لپاره خپل لوبډله او لوبډل مشر پرون اعلان کړل. په دې لوبه کې به د پاکستان لوبډل مشري د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي. د ایران مخکخ اصلاح غوښتونکی سیاستوال مصطفی تاجزاده چې اوس مهال د تهران په ایوین زندان کې بندي دی وایي چې د زندان ساتونکو پر ده او د ده د خونې پر ملګرو له دې کبله حمله وکړه چې په ایران کې د رژیم د بدلون په اړه یې د اپوزیسیون د مشر میرحسین موسوي د څرګندونو ملاتړ کړی دی. او د جنوبي کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن له خپلو ختیځو سمندرغاړو څخه یو بالستیک توغندی توغولی دی. د توغندي د واټن او نورو جزئیاتو په اړه سملاسي معلومات نه دي ورکړل شوي. تر دې دوه ورځې وړاندې شمالي کوریا له یو اوپتل څخه دوه کروز توغندي په ازمایښتي ډول توغولي وو. شمالي کوریا دا پوځي اقدامات داسې مهال کوي چې امریکا او جنوبي کوریا پرون دوشنبه له څو کلونو راهیسې تر ټولو پیاوړي ګډ یولس ورځني پوځي تمرینات پیل کړل.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندي ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د درې انتظار لسه په خاورو کې ناست یو. باوجود چې ویلي مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وایي چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپلو پیسو پسې چې په بانک کې ساتلې وې، سرګردانه، ستړي ستومانه، وږې تږې، له واړه ماشوم سره ورځ تر بېګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړه وي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانیستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پرمخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانیستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې، یو شمېر نورو د پیسو لیږد رالیږد د خپلې سوداګرۍ لپاره له همدې لارې څخه کاوه، او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکوونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به 20,000 افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کېږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې درېږي. د کابل اوسنګي حسنا وایي چې د سپما لپاره خپلې پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپلې پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم مختلف پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همیشه چې موږ مراجعه کړی، موږ ته ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشئ، کارتونه په نوبت کې نه، دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملازان سره تللی، موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی. بیرو با ټیل مټیل وي، نر او ښځې سره یو ځای وي. ځینې وخت شوی چې د درې انتظار لسه په خاورو کې ناست یو. او بل زامشه څو وارې تللی، زما سره ماشوم په غېږ کې وي. باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی، زه په کور کې څوک نه لرم، ځان سره راوستی دی، دغه پیسې ما ته راکړې، بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و، بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چل مچل کې موضوع، او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو، خو موږ ډېر په تکلیف کېږو. او بعضې وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې نه زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي، که دغه اخلی هغه دي، که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته هم ضرورت وي، هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستي، بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 500 افغانۍ، موږ نه 10 روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی، بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي، ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې، خیاطي به ګنډل وکړي، له سخت طریقو نه به په ځان ډېر فشار راوړي، پیسې راوړي. او اوس خو د ښځو لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې. خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې ښځو په کلونو په ډېر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلکو دغه دوه ژمي ډېر سختۍ سره تېرې کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دې وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځې نشم راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم، باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي. یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری مېرمنې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک رالیک مخ کې تلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده، سوداګري ډېره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو له ویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده، ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وې او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وې هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایه هغه سپمولې چې وی هغه ټول په بانک کې ایښوي. له بعده مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولی څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سهار لمانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سهار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې د ووځي، بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله. او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي، خو دوی نه سوی کولی چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له بده مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نشته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نشته، او کوم مېرمنې چې دي هغوی دندې لري هغه هم روزمره نسي تلی. یعنې په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي، او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دنده درلودې هغه هم له لاسه ورکړې دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نسي راایستلی، نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بېکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نسي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځایه چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایه چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډېر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې وي هغوی موږ ته پیسې رالیږي، موږ نسو کولی چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډېر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سهار وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډېر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولی سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډېر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډېر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه چې تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیږل رالیږل ډېر سخت شوی دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولی خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید وافته کې دوی نوبت ونیسي او سهار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنې سهار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولی بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې هم ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لارې کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت در نسي. کوم پیسې چې دی هلته ایښې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې دي هغوی اوس دندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره څه نشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه، ځکه چې په تېره هم ښځې ځکه چې د هغوی که یو استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې زی مخکې له دې نه چې خپل معاش واخلي د بانک اول به نیسي چې هغې ته نوبت رسېږي او که نه بیا یې نوم په لیست کې، نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور عادي خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي. خلک نس کولی په اسانتیا سره خپلې پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتره دا ګڼي چې خپلې کومې پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي، یا هم خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل هغه اعتماد او باور چې د خلکو په منځ کې درلودل له لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډېر بې باوره سو، ځکه چې بې نوبتي په بانکو کې ډېره سوې ده، او خپل پیسې نسي راایستلی سمي. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعین سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه که کوم نارینه هلته ورځي، نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي. او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې درسره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وي یا مستاد وي، دغه 3000 روپۍ معاش وي، او هغه په 3000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسي
ورسیږي او خپل معاش ترلاسه کړي، بیا وایي چې نوبت را ورسید او که ونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې هیله چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومې پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې. په یو مرکه کې مدني فعاله قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راته وایي، د نوموړې په باور پخوانیو خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي.
پخوا کې خزی خو پردی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې که پیسې درلودلې د زیرمه کول لپاره به خزو ته ورکوله. خزی به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چای او د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګکه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمه کېدلې. هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې و د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلې نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او ښځې خپله په کاروبار شولې، خپله د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلی سو. یا به فرض مثال چرګان به وساتله، هګۍ به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروی به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځان ته به پیسې زیرمه کړلې. یا به خاوندان پیسې ورته ساتلو ته چې ورکړی و د هغه نه به لږه مږه دې خوا خوا به سره برابرې کړلې، زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسي کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستي چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، دغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چې هغه ته خپل پیسې د کارنه لره ور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. دغه د زیرمه کولو لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به ګاڼه رانیولې، یعنی سر ضربې رانیولې چې پیسې مې بې ځایه لاړ نه شي، په طلا به بند شي، طلا به پروتې راته. او دا چې وروسته وروسته ښځې روشن فکره کېږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي، معلمه سي، ډاکټره سي، قابله سي، نرسه سي، په ټولنه کې ووزي د کار دپاره، او په کورنیو کې هم کورنۍ ښځې هم په دې پوسي چې اوس خو نو زه کولی سم، زما درې خپل لورګانې مې دي، دوه مې انګورګانې دي، دوه مې د یور انګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانې دي، دا ټولو ته که زه ټکور رانیسم، تار رانیسم، په دوی باندې دغو نه غاړې جوړې کړم، دغه غاړې چې پنځله شل دانې غاړې کېږي دا زه ویسم بازار ته عرضه کړم، ډېرې پیسې ترلاسه کولی سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د ښځو سره پیدا سو، داسې تجارتونه پیدا سو، نو د دې دپاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کېږي فوراً دې سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه ترلاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیلا بیل کارونه یاد کړل چې ښځو په ډېرې خوارۍ سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یا وراره، یا زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ما دغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ما نه ورکې نسې، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسې، پیسه به مې در سره یي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړ چې ولې موږ حساب د پس انداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پسند ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبیني وه د ښځو دپاره، او اکثر ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیسته، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیا درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم یې خپلې پیسې رایې وړله په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته ور وسپارله، او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل او پیسې یې محفوظې وې. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړله او خپل پیسې یې زیرمې کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته پر بانکونو باندې، د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکړم توضیح کړم، نو هغه چې ما په کار اچولي دي هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته به پیسې څنګه ورته دغه کړو. نو یو سیستم یې جوړ کړله چې دغه اونیز سیستم و چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل، $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 دپاره او د دغه 40,000 افغانۍ دپاره د سهار د 6 بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د ځان سره راوړه، سردرد و چیرې په مځکه کې کښېنه، په یخ کې چیرې، په ګرمۍ کې کښېنه، چیرې کانتین سره کښېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولاني وخوره، مریض سه، جوړ سه، ناجوړ سه، 40 ضرورتونه هلته یو ښځې ته پېښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تېر کړه، 3 بجې 3:30 بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې. چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده، ښځې ډېر پښېمانه دي چې ای کاش موږ خپلې پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاش کې نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاش موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو اوس ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کښېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي او خپل هغه په تکلیفونو په زحمتونو چې سره جمع کړي هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی او هغه راوړي بانک کې، د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان دپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یوه ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې بېخي په یو زاړه قبر کې ایږدمه، نور نو په بانک کې نږدمه پیسې. دا ما خپل په غوږو اورېدلي دي چې کس داسې وویلې. نو دغسې اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو. خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بېرته تا نه په قسط واره اخلي، نو دا خو طبعا ځورونکی ده، بېرته هغه ورک سي هغه پیسې، تر څو چې دا خو بېرته بیا بېرته یې نه سره جمع کولی، مصرفېږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې یا د افغانستان د حالات ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږدي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه، او زمین کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وایي اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوي دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وایي دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرته له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو هغه پیسې هم په بانکونو کې بندې شوې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیره بیا میرمنې چې د طالبانو لخوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ورباندې لګېدلې دي، له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی که دلته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لار چی داده شده به کول ده طولین تخه ده یو ناره ده چی دیگه لار تخه شده کم رنگ کهید.
دازما حق دی ده خزو ده اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
ده خپرونه ده دوشن بی پورت ده ما شام لوو تر اتو بجو خوشوندهی بنه لعصدی رلو.
آزادی ملما
د آزادی ملما خبرونه تخرغلست. قدر من اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسکوربم. په دې خبرونه کې د خزو د حقونو لیوې فعال سره چې په غنو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړي د خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستانه راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي، هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونې ته ښه راغلاست. ما خو یو څه ستاسو پیژندګلوي اورېدونکو ته وکړه، خو که تاسو پخپله په خپلو ادبیاتو ځان اورېدونکو ته ورمعرفي کوي، چیرته زیږېدلې یاست، چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما، ژوند مې اکثریت مې په افغانستان کې او یا حتی اقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکتورا پر ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې لاسو کلونو را په دې خوا، له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بېوزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو پستان کې بعضی فرصتونه راته برابر کړی ول. دغه جملې څخه پروسی کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې ماجر وو، عموما په دې دوه هیوادونو کې اوس هم، اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم خو بیا هم ځان ته ماجر وایم. اوس هم د مدریم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کې استو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلی یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو ته یو جالبه خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللی یم، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسې درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګریزي او اردو ژبې باندې مې ترسره کړي دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلی؟
په پانتون کې خو طبیعي ده چې په ښوونځي او لیسې دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لیسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچا اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنې تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې، نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاستې تو فکرونه راځي، او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینري ته ولاړ شم، بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازنی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمني بالکل، ځکه چې په هغه وخت کې یوازنی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري، او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کوه خپل مسلک، نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړه، نه مې انجینري انتخاب کړه، نه مې هم طب.
اوس د دکتورا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ، د حقوق کومه څانګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې، زما د پی ایچ ډی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي، او دوی اکثریت منابع لکه قرآن، حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالې بشري حقوق سره غواړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا داسې یو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي، د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقې یا د مصاحبې له طریقه وکړم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق، خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري، په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغې جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډېر ماهرانه د نړیوالې متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي وو چې هم د نړیوالې کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلوده د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعات ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي، سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کومه. یعنی معنا یې دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنې کې څه رقم تطبیقیږي. په هغې جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپله یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضی قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
ستاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسس یا لیکنې په اړوند وکړي، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلی شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2018 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین چې تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي. خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډېر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپله د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په که هم مثلا مونږ ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي ایښې شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، حتی تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې اغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وخت حتی د قانون نه ډیر ده. خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغو نورمونو کې چې عرفي بنړ لري، متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی کسوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، وګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخواني اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه راغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې اورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خو داسې نه و شوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو ته راشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعدید اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولاړ شي د منطقې عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي. نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې، خو متاسفانه په عمل کې شتون لري. او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او د عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کم شي. او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه هغه ته مونږ قانون ویلی شو؟ یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي؟ معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې. او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې موږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سنده چې کچېرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملي کېده، هغه باید همیشه عملي شي. باید کچېرې ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورستی پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول لیک اړیکه لرئ؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د ښځې او د نجونې چې حقوق نقص کیږي، نو زما اړیکې اوس فکر کوم چې د پخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره، ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پرې کار کوم، هغه فعالیت، یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دا نه چې زه مطالعه وکړم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي. زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکړم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکړم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي. او په همدې کابل مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوی وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې مې کړې دي.
پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکړم میرمن حقپال، چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم. ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده. د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ.
بله دقیقا، بعد له کابل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکړم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکړم. په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه یې هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربي ممالکو څخه هم نمایندګانی راغلي ول چې په دې کې هغه نمایندګانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړي ول. موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو، آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي؟ نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو. او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په څلور دېرش ولایتونو کې دوی د یوناما په واسطه فعالیتونه کوو او موږ سره دوی په اړیکه کې شول، د دوی خبرې مو واورېدل، د دوی ستونزې، د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي، تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي. دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې موږ وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرفه کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ.
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمېر حتی تر هغه هم زیات افغانان دیره دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي. هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې؟ تاسو څه اړیکې، ارتباطات، تګ راتګ، خبرې اترې لرئ؟
مننه. تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د یو هیواد ده چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد فرهنگ د مختلف و انجوگان مختلف و نهادون و بنسطون دلتا هیدکوارترز یا دا شتون لری نو د مدنی فعالیتونو د پاره یو ډیر خدای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او که مستقیم اړیکې نه لري د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماتیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره ښه اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې موسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او اعلامیې نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې مانا دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ ټول خلک محروم دي، او په ډېرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بې له محکمې، بې له اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپله نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګ کې طبیعي ده چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده. مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلف هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي، ډېر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډېره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکي لپاره څه پلانونه، څه پروګرامونه لري. په همدې دکتورا باندې درېږي که وړاندې ځئ، د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چې تا شریک کړم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کېږي چې د عملي دپاره عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او انجنو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې په لوسته وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې تاسو پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کړو. نو په اوسني حالت کې همدومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم او دې سره سره خپل مدافع کارونو ته چې فعالیتونه دي لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډېر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم په دغه تحقیق کې. دا راته ډېر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیله شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفې حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ساتم
ساتم لغړن ژوند پس تیریږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم صبر وما خن صبريگي وای څنګه وکم زور پتا جڑنا وائلو چلانا گلا ماخو پزور پتا جڑنا بینو جلانا گلا مینا دخپالا پیدا کی گی گوکم سر میں پتا پسی